انا ستړی مشه او دا ټوب جو د خبرونه دا وريدونکو هر کله کوم په دې او ساته خبرونه کې باوران دی واوري چې په مصر کې په جماعت کې د سلګونو کسانو له وشلو او ټپ کې دوه ورسته نړیوالو خبرګونونو څرګند کړي دي. کابل هم دا برید خندلی او د تروریزم پر ضد پر نړیواله مبارزه ټینګار کړی دی. د دې تفصیل تر خبرونو وروسته درکو. د افغانستان د کابینه یو شمېر غړي نن ولسی جرګې ته معرفي کیږي. په پکتیا کې د امنیتي ځواکونو د قربانیانو کورنیو ته د کورونو د نمرو ویش پیل شي او په مصر کې پر جماعت د ترسره شوي برید د قربانیانو شمیر 215 ته ورسید. د خبرونو تفصیل: ټاکل شوی ده چې د افغانستان 12 کاندید وزیران نن رسمن ولسي جرګې ته معرفي شي. د ولسی جرګې مرستیال منشی عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش په دا کاندید وزیران ولسی جرګې ته اور وپیشنی. شاغل عرفان وویل نن چې کله دا کاندید وزیران معرفي شي احتمال لري چې راتلونکي شنبه موږ وغواړو د هغوی پلانونه واورو او د هغوی د کاري پلانونو له وړاندې کولو وروسته د رایو صندوقونو ته مخه کړو. تمه ده چې نصیر احمد دورانی د کرهنی، مجیب الرحمن کریمی د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت، طارق شاه بهرامی او وایس پرمک د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو، یما یاری، فیض الله زکی او مصطفی مستور د فواید عامې، کار او ټولنیزو چارو او اقتصاد وزارتونو، حمید تهماسی د ترانسپورت، شهزاد گل آریوبی د مخابراتو او ګل آغا شیرزی د قومونو او قبایلو او سرحدونو چارو د وزارتونو، نرگس نهان د قانون او پټرولیم او نجیب الله خواجه عمری د لوړو زده کړو د کاندید وزیرانو په توګه معرفي شي. د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي په تیرو دریو کلونو کې خلکو ته د څښلو د اوبو د برابرولو په پروژو څه د پاسه 190 میلیونه ډالر لګولی دي. د دې وزارت ویاند اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل دا پیسې په څلور دشت ولایتونو کې د پاکو اوبو د شبکو په پراختیا مصرف شوي. دی ویل نیکه مرغه موږ وتوانیدو چې د کلیو په ساته څه د پاسه 2,900,000 کسانو ته د څښلو صحي اوبه برابرې کړو. شاغلی رستمی زیاته کړه چې د احصایې د مرکزي ادارې د یوې سروې له مخې دا مهال د افغانستان د کلیو 53% کې اوسیدونکي د څښاک پاکې اوبه لري. هغه وویل تر راتلونکو څلورو کلونو پورې په دا اندازه 83% کې لوړه شي. په پکتیا ولایت کې معلولینو، ښوونکو او د امنیتي ځواکونو د قربانیانو کورنیو ته د مځکې د نمرو ویش پیلیدونکی دی. د پکتیا د والي ویان عبدالله حسرت ازادي راډیو ته وویل د دې نمرو ټاکل د جمعې په ورځ پیل شو.
لومړی به خطکشي کېږي او کله چې نمره بندي وشي د هر څه لپاره ځای ځانګړی شي له هغې نه وروسته به د توضیح لړۍ پیلېږي.
شاغلی حسرت دا ونه ویل چې په څه شمېر کسانو او کورنیو ته او کله د کورونو نمرې ویشل کېږي. د مصر په سینا ټاپو وسمه کې په جماعت باندې په حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر لږ تر لږه 215 ته لوړ شوی دی. د چارواکو په وینا په څلورو موټرو کې سپرو وسلوالو د چاودیدونکو موادو او وسلو په واسطه په بیرال اب سیمه کې د اروزه په نوم جماعت باندې پرون حمله وکړه. په دې برید کې تر سلو ډیر کسان ټپیان شوي دي. تر دې حمله سمدستي وروسته د مصر د ولسمشر عبدالفتاح السیسی په مشرۍ بیړنۍ امنیتي غونډه جوړه شوه. السیسی پر جماعت د ترسره شوي برید پاړه وویل
ان اللي بيحدث في سينا ده هو انعكاس حقيقي
هغه څه چې په سینا کې روان دي د تروریزم پر وړاندې زموږ د مبارزې د مخنیوي په هدف دي.
السیسی ژمنه وکړه چې د دې تروریستانو پر وړاندې به سخت ځوابي ګامونه واخلي. په ګرجستان کې د اورلګېدو له امله لږ تر لږه 1200 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ. دا پیشه پرون د تورې بهیرې پر غاړه د باتومي په ښار کې هغه وخت رامنځته شوه چې په یوه 22 منزله هوټل کې اور ولګېد. په سیمه کې د روغتیا وزارت په یو بیان کې وویل د لومړنیو اطلاعاتو له مخې د باتومي په لیو ګراند هوټل کې 12 تنه وژل شوي دي. د دې بیان له مخې د میلمنو او کارکونکو په ګډون لږ تر لږه 100 تنه ژغورل شوي دي. د سیمې روغتیا وزیر زال میکیلاج خبریالانو ته وویل چې په 22 پوړ کې د لوګي له امله یو شمېر کسان مړه شوي دي. د میکیلاج په وینا لستنه د دې اور له امله پروختون کې بستر شوي هم دي چې روغتیایي وضعیت یې ښه دی. د کوم کسانو چې درملنه شوې ده په هغوی کې درې ترکان دي او یو تن هم د اسرائیل دی. د مړه شویو کسانو د هویت په اړه خبر نه دی ورکړل شوی. د اور د لګیدو علت هم نه دی روښانه شوی. د اوکراین پخوانی صدر اعظم وایي د دې هیواد په ختیځ کې له روسي پلوه بیلتون غوښتونکو سره د اوربند په اړه د منسک موافقه ناکامه شوې ده. یولیا تیموشنکو پرون په بروکسل کې د آزاد اروپا له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل د اوکراین د ختیځ د شخړې د حل لپاره باید د بوداپست د 1994 کال د موافقې له مخې د اوربند بل موازی موافقه وشي. تیموشنکو د ولسمشر پیترو پروشنکو په مشه د اوکراین حکومت ملامت کړ چې د دې په وینا د بوداپست موافقه یې هیره کړې ده. د بوداپست په موافقه کې د امریکا متحده ایالاتونو، روسیه او بریتانیا د اوکراین د اټومي وسلو د لری کېدو په بدل کې د دې هیواد د مزکنی بشپړتیا ضمانت کړی دی. یولیا تیموشنکو چې دا مهال د اوکراین د حکومت د تر ټولو لوی اپوزیسون مشي کوي وایي چې روسیه دا مهال له اوکراین سره په جګړه کې ده. روسیا بیا له خپل لوري دا ردوي چې ګنې دا هیواد د اوکراین د ختیځ د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي او یا د کیف په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه لښپښ نه بي په ټول افغانستان کې اوري.
ان اللي بيحدث في سينا ده هو انعكاس حقيقي للجهود اللي احنا بنبذلها في مواجهه
د مصر ولسمشر په سينا کې د ترسره شوی برید علت روشانوي. د همدې حمله پاړه چپو سلګونو لمنځغاړې پکې وشل شوي او ټپیان شوي د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویاندوي.
دردر احساسوبلی شو ځکه هم موږ د نړۍ له ټولو هیوادونو سره پښتنه هم دغه د اکدې مشترکه مبارزه کې طرح ګرې په وړاندې د افغانستان سره څنګه د لیږي
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د افغانستان اجرایی رئیس د شانګهای د همکاري او د سازمان په سرمشیزه کې برخه اخلي.
د دې تمرکز به پر سولا او اقتصادي ځواکمنتیا باندې وي. تر څنګ د دغه سازمان د غړو سره د همکاریو بهبود به هم له هغو موضوعاتو څخه وي چې رئیس اجرایی مطرح کړي.
په نورستان کې مو د یو شمېر ښځو له سخت ژوند هم خبرو.
د ښځو باندې ټول د واخري بول درندو ته تلل او دا وا د ساتل دا ټول
ښځې د پټو کارونه کې شاخه کار لکه همدغه مشکلات دي.
سندرغاړی ګلزار عالم وایي
نه مو جماعت نه مګدا کې پریدي او څوک مو الله کې په هوا کې پریدي.
ل ګلزار عالم سره په تفصیل ژغیدل یو دی له پېښور کابل ته کړه شوی. ملګرو ملتونو، افغانستان، هند او د امریکا متحده ایالاتونو په مصر کې پر یو جماعت ترسره شوې حمله وخندله. افغان حکومت د دې برید د خندلو ترڅنګ د تروریزم پر ضد په نړیواله مبارزه ټینګار کړی دی. ملګرو ملتونو عدالت ته د دې حملې د عاملانو د راکاژلو غوښتنه کړې ده. مصري مقامات وایي په سینا ټاپو وزمه کې د برید لږ تر لږه 215 کسان وژلي او لسکونه نورې ژوبل کړي دي. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت د مصر په سینا ټاپو وسمه کې د روزه په نوم جماعت باندې د وسلوالو پرونی برید په سخت ټکو غندلې ده. د جمهوری ریاست مرستیال ویان نجیب آزاد تیر شپه ازادي راډیو سره په خبرو کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د تروریزم پر ضد ګډه مبارزه وکړي.
د افغانستان حکومت هغه څه نړۍ پیښه هغه توریستي پیښه چې جمعې د لمانځه وروسته د مسجد روزه د مصر د عریف په ښار کې پیښه شوه په محکوموي او په کلکو ټکو یې غندي. څرنګه چې د افغان ولس له تیرو لسیزو راهیسې د تروریزم قرباني دی او په دې اواخرو کې په دې تیرو څو میاشتو کې د افغانستان کې جماعتونه همدارنګه ټول مقدس ځایونه چې هلته لمونځ ګزاران او دیني علما اول قرباني شول شهید هم شول در احساسوبلی شو ځکه هم موږ د نړۍ له ټولو هیوادونو څخه پښتنه هم دغه د اکدې مشترکه مبارزه کې طرح ګرې په وړاندې د افغانستان سره څنګه د لیږي شي. نه یوازې افغانستان بلکې سیمه او همدارنګه ټول نړۍ له دې شمې په دې څخه خلاصي.
افغانستان هم یو له هغو هیوادونو دی چې وسلوالو پکې پر جماعتونو په بریدونو کې لسګونه کسان وژلي دي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ په مصر کې پرونی برید غندلی دی او هغه پر بېګنا عبادت کوونکو د ترورستانو وحشیانه او بزدلانه حمله بللې ده. د هند صدر اعظم نریندرا مودی پر خپل ټویټر پاڼه د دې برید له امله د مصر حکومت او خلکو ته د تسلیت او غمرازۍ پیغام ورکړی دی. مودی ویلی دی د تورزم د ټولو ډولونو پر ضد د مبارزې ملاتړ کوي او نوې ډیلی د مصر له اولس او حکومت سره ولاړ دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونو ګویتریس او د دې سازمان د امنیت شورا د مصر په سینای کې پر جمعات حمله په شدید ټکو غندلې ده او عدالت ته د دې برید د عاملانو د راښکلو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خپله اعلامه کې ویلي دي چې تروریستي اعمال چې انګیزه یې هر څه وي جنایت دی. مصري چارواکو ویلي دي چې دا برید د سینا مرکز العریش ته نږدې په بیر العبد سیمه کې په داسې وخت کې وشو چې خلک د جمعې د لمانځه لپاره راغون شوي وو. د مصر دولتي تلویزیون ویل له برید سمدستي وروسته ولسمشر عبدالفتاح السیسی بیړنۍ امنیتي غونډه راوبلله. ولسمشر سیسی تر غونډې وروسته په یوې تلویزیوني وینا کې ویل
ان اللي بيحدث في سينا ده هو انعكاس حقيقي للجهود اللي احنا بنبذلها في مواجهه الارهاب اللي احنا بنحارب.
هغه څه چې په سینا کې روان دي د تروریزم پر وړاندې زموږ د مبارزې د مخنیوي په هدف دي. د تروریزم پر ضد مصر یوازې جګړه کوي، مصر دا مبارزه د سیمې او ټولې نړۍ له طرفه کوي. دې ته په پام څه چې کیږي هغه ټول د تروریزم پر وړاندې زموږ د مبارزې د درولو په خاطر دي. دا د تروریستانو د جنایي او وحشتناکه دسیسې د مخنیوي لپاره زموږ د هوډ د ماتولو او حرکت د درولو په خاطر کیږي. د مصر حکومت د دې برید له امله په هیواد کې درې ورځنی ملي ماتم اعلان کړی دی. راپورونه وایي د مصر جنګي الوتکو له دې حملې وروسته په سینا کې څو ځله بریدونه وکړل. تر اوسه کومې ډلې د مصر د پرونۍ حملې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وړاندې نړیوالو چاپي خبرونو ته کتنه لرو چې په دې کتنه کې به د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر او په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو د عمومي قمندان په وینا واوري چې د افغانستان امنیتي وضعیت د دوی په وینا په شکې دوده. خو اوس به راشو د افغانستان د اجرایي رئیس سفر ته. ټاکل شوی ده چې د افغانستان حکومت اجرایي رئیس راتلونکې جمعه په روسیه کې د شانګهای د همکاریو د سازمان په سرمشیزه کې ګډون وکړي. افغانستان په دې سازمان کې د څارونکو په توګه برخه اخلي. عبدالله په داس وخت کې د شانګهای سازمان په سرمشیزه کې ګډون کوي چې تیره اونۍ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په ماسکو کې د روسیې او منځنۍ آسیا هیوادو له چارواکو سره پر امنیتي موضوعاتو خبرې کړې دي. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله د شانګهای د همکاري سازمان د سګنی کال په سرمشریزه کې ګډون کوي. ټاکل شوی ده چې دا غونډه د راتلونکي جمعې پورې د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې جوړ شي. د اجرایي ریاست مرسیال وین جاوید فیصل تیر شپه له سوچي ښار څخه په تلیفون ازادي راډیو ته وویل ښاغلی عبدالله به په دې غونډه کې پر امنیتي او اقتصادي موضوعاتو وینا وکړي.
پلان دی چې د افغانستان اجرایي رئیس د شانګهای د همکاري سازمان د حکومتونو د مشرانو په غونډه کې د دسمبر میاشتې لومړۍ نیټه په سوچي کې ګډون وکړي. رئیس اجرایي به په دغه غونډه کې وینا هم ولري او تر څنګ د غونډې په څنډو کې به د دغه سازمان د غړو هیوادونو د حکومتونو له مشرانو سره دوه اړخیزې ناستې هم ولري. زموږ ډېر تمرکز به پر سوله او اقتصادي ځواکمنتیا باندې وي. تر څنګ د دغه سازمان د غړو سره د همکاریو زیاتوالی او بهبود به هم له هغو موضوعاتو څخه وي چې رئیس اجرایي مطرح کړي.
جاوید فیصل ویل عبدالله به د کانفرنس په څنډو کې د روسیې د صدر اعظم دیمیتری میدویدیف په ګډون د یو شمېر هیوادونو له مقاماتو سره وویني. روسیا، چین، تاجکستان، ازبکستان، هند، پاکستان، قزاقستان او قرغیزستان د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي دي. افغانستان، ایران، بلاروس او مغولستان په دې سازمان کې د څارونکو هیوادونو په توګه ګډون کوي. د افغان حکومت اجرایي رئیس په داسې وخت کې په روسیه کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې ګډون کوي چې د افغان حکومت د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د تیرې اونۍ په وروستیو کې په مسکو کې د روسیې او منځنۍ آسیا د هیوادونو په یو امنیتي کانفرنس کې ګډون وکړ. د ملي امنیت د شورا ویان قادر شاه د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي اتمر په دې غونډه کې په ډاګه کړه چې افغانستان له طالبانو سره د سولې په مسأله کې د هېچا مخکې له مخکې شرط نه دی منلی. د قادر شاه په خبره د ملي امنیت سلاکار له ځانګړو پیشنهادونو او طرحو سره مسکو ته تللو او په دې کانفرنس کې څلور طرحې وړاندې کړې. نوموړي ویل ښاغلي اتمر له تروریزم سره د ګډې مبارزې، د نشې موادو د قاچاق د مخنیوي په هدف د مشترکو هڅو، د افغانستان د سولې د پروسې او د غراز د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو طرحه وړاندې کړه. دا ملي امنیت سلاکار په داسې وخت کې له روسي مقاماتو سره د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په اړه خبرې کړې چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن او د افغانستان ملي شورا په وار وار له طالبانو سره د روسیې د مرستو او تماسونو په اړه خپاره شوي راپورونه جدي او د اندېښنې وړ بللې دي. روسیا که څه هم طالبانو ته د مرستو ورکول ردوي، خو له دې ډلې سره تماسونه تاییدوي.
په نورستان کې یو شمېر ښځې د پټیو سخت کارونه کوي. هغه مېرمنې چې زده کړې کړې دي، هغوی وایي که چېرته د سیمې خلک پر خپلو نجونو تعلیم وکړي نو ژوند به یې اسانه شي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
د نورستان په مرکز ولسوالیو کې لا هم خزی د پټیو په کرکیله او نورو شاخه کارونو بوخت دي. دوی کوچني ماشومان په څادرونو کې ملاګانو پوری تړلي. د پټیو د لوړوالي او ټیټوالي په وجه د غنمو، جوارو او نورو کښتونو هر بوټی ته په لاسونو اوبه رسوي. د نورستان د مرکز پارون اوسیدونکي 15 کلنه صفیه چې ملای تړلی او په پټی کې کار کوي ازادي راډیو ته وویل:
د خزو باندې ټول د واخري بول د پټی کار د درندو ته تلل او د وا د ساتل د ټول خزو باندې.
شل کلنه مریم چې اوس مهال د پشکی د نجونو په لیسه کې خون کې ده، وای خزو ته د کور د اخلی پخلی ترڅنګ د کرکلی د جرندو او نور کارونه هم ور په غاړه دي.
پټي کارونه او کلاسونه په خیم مات شوی دا کارخانه ده. خزي د پټو کارونه کې شاخه کار لکه امده مشکلات دي.
مریم وای کوم خزو او سړیو چې تعلیم ته مخه کړي ژوند خده، او کوم کسانو چې تعلیم ته شا کړي هغوی ته د شاخه کارونو پرته نور څه نه دی پاتې.
ټول به تعلیم دي، تعلیم کې لاسرسي نه لري، نور څه به وکړي؟ چاره هم نشته چې پټو کې کارونه کې د ژوند پرمختګ نه کوي. نو دوی هغه پټو کارونه دي، هغه سره خپل ژوند تیروي.
نورستانیان وای د خزو د ژوند د خوالی او دوی ته د حقوق ورکولو په نوم ډیر دفترونه جوړ دي. زیات کسان پکې پریمانه ماشونه اخلي، خو تر اوسه د خزو د ستونزو د هواري د پاره کوم کوټلې او عملی کار نه دی کړی. په نورستان کې د خزو چار رئیس میرمن زاهده فیضان ازادي راډیو ته وویل دوی تل په خپل ولایت کې د خزو شته ستونزې مرکزی حکومت او مرستندوی ټولنو ته رسولي. هر یو ژمنه کړي، خو تر اوسه یو هم داسې عملی کار نه دی کړی چې ورسره دوی لشاخه کارونو وژغورل شي.
خزو چار ریاست د خزو د اقتصادي پیاوړتیا د لپاره، خزو د پر تعلیمي زمينه مسايده ول د لپاره، د هغه تعلیمي افته خويندو په دولتي اداراتو کې ځای په ځای کول په خاطر ډیر حل ځلې کړي دي. خو البته موږ په دې نه یو توانېدل چې خويندې د زراعت نه راو به سوره شي او د په کور کې کینی. زیات خلک مالداري او د قانوني سره ژوند تیري. موږ ډیرې پیشنهادونه کړې دي، خو تر اوسه پورې په دې ونه توانېدل چې نورستان ولایت د پاره یو د سی برنامه یو طولانی مدت برنامه راشي او د خويندو د پاره یو زمينه سازي وشي.
نورستانیان وی لکه څنګه چې ولایت د مرکزی حکومت او مرستندوی ادارو لسترګو پانا او لری پروت، همداسې دوی هم حکومت لپامه غورځولې دي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دا azadiradio.com ترڅنګ د azadiradio تصویري خبرونه زموږ پر فیسبوک هم کتلای شئ، او تاسو کولای شئ چې دغه تصویري خبرونو په اړه خپل نظر له azadiradio سره په فیسبوک کې شریک کړئ. مخکې تر دې چې یو نړیواله مسله راواخلو، چاپی خپرونو ته به کتنه وکړو. نړیوالو چاپی خپرونو ته د افغانستان د امنیت د وضعیت په اړه نړیوالو چاپی خپرونو ته په کتنه کې اورېدلی شئ. دغو خپرونو ته صفي الله سنګزی کتنه کوي.
میل آنلاین خبرونه په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان خبرې راخیستې دي. جنرال جان نیکلسن وایي په افغانستان کې جګړه لا هم په ټپه ولاړه ده، خو د ټرمپ نوې ستراتیژي داسې جوړه شوې ده چې د بریالیتوب لپاره ټول شرایط چمتو کړي دي. د څلورو ستوریو د امریکایي جنرال د خبرې ان بی سي ټلویزیون ته د پنځمې پورس په کندهار کې وکړي. د ویل د ستراتیژي یوازې نوې ورځې تیر شوې دي. نوې امریکایي عسکر روان دي. دوی ته کوم واک ورکړل شوی دی؟ له دې سره به د جګړې پر خارجي عواملو فشار زیات شي. د جنرال نیکلسن په باور نوې ستراتیژي د شرایطو پر بنسټ ولاړه ده، نه د زمان پر بنیاد. نو د بریالیتوب لپاره ټول شرایط برابر شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په اګست کې د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه. ترامپ ویلي دی دای به 3000 نور پوځیان افغانستان ته واستوي او د دې پوځیانو د بیرته ایستلو لپاره به یو لاند مهالویش ونه ټاکي. میل آنلاین خبرونه بیا د امریکا د ولسمشر تازه خبرې راخیستې دي چې د پنځمې پورزي له فلوریدا څخه په عراق، افغانستان، ترکیه او بحرین کې د ویډیو کانفرنس لري وکړي. ترامپ پوځیانو ته ویل په ورستیو څو میاشتو کې ډیر پرمختګونه په افغانستان او د داعش پر ضد په جګړه کې رامنځته شوې دي. د بریټانیا انډیپندنت رسپانې بیا په ننګرهار کې د داعش لوري د دغې ډلې د 15 غړو د سر پرې کولو پر موضوع لیکنه کړې ده. دغه خبره د ننګرهار چارواکو کړې ده، خو انډیپندنت لیکي تر اوسه په خپل داعش د خبره نه ده تایید کړې. رسپانه د خبرې کړې مقالې په یو برخه کې بیا په ننګرهار کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړو ته هم اشاره کوي. انډیپندنت لیکي د امریکا د متحده ایالاتونو هوایي بریدونو دغه دواړه ډلې هدف ګرځولي. تازه امریکا اعلان کړی دی چې په افغانستان کې د تیر میلادي کال په پرتلا پر طالبانو او داعش بمباری درې برابر زیاتې کړې دي، خو انډیپندنت لیکي د داعش او طالبانو روابط ډیر روښانه نه دي، ځکه چې د افغانستان په ځینو برخو کې دغه دوه ډلې ظاهرا له یو بل سره همکاري کوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
نا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د چک جمهوریت وی محکمه پریکړه وکړه چې یو مشکوک روسی هکر دی د امریکا متحده ایالاتونو ته وسپارل شي. دا پریکړه په داسې حال کې کیږي چې د واشنگتن او ماسکو ترمنځ په اړیکو کې کړکیچ زیات شوی دی. د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو پر مهال داسې تورونه پور شول چې روسیې په دغو انتخاباتو کې مداخله کړې ده. د روسیې حق کوونکی د مسکو لخوا هم په انټرنیټ کې غلاوه تورن دی. سالی محمد سالی د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې په حواله جزئیات وړاندې کوي.
د چک جمهوریت د پلازمینې پراګ سترې محکمې د جمعې په ورځ امریکا ته د یوګینی نیکولین د ورسپارلو لپاره د ابتدایي محکمې د حکم ملاتړ وکړ. امریکا نیکولین تورن کړی چې کمپیوټرونه یې هک کړي او د لینکډ ان او ډراپ باکس په ګډون یې د انټرنیټ له لویو کمپنیو معلومات غلا کړي دي. ماسکا وخت نا وخت د امریکا هغه هڅې غندلې چې له درویو مهیوادونو څخه روسیت به ترلاسه کوي. روسیه هم هڅه کوي د جلا انټرنیټي غلاو په تور نیکولین ور وسپارل سي. واشنگتن ته د دغه روسی وګړي د ورسپارلو وروستۍ پریکړه به د چک جمهوریت د عدلي وزیر کوي. دای کوم هیواد ته د دغه سي تورن د ورسپارلو حکم تایید یا هم رد کولای سي. نیکولین په لومړیو کې هم د امریکا متحده ایالاتونو او هم روسیې ته د نور سپارل کېدو لپاره د استیناف غوښتنه کړې وه، خو وروسته یې روسیې ته د نه سپارل کېدو غوښتنه بیرته واخیسته. د 2018 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د امریکا د حکومت په غوښتنه د نړیوالو پولیسو یا انټرپول د حکم له مخې د چک د چارواکو لخوا نیول سوی و. امریکا ته د دغه روسی وګړي د ورسپارلو په باب په داسې حال کې حکم صادریږي چې د امریکا لخوا د هغو تورونو په اړه څېړنې روانې دي چې پکې ویل سوي روسیې د امریکا د جمهوری ریاست په تیرو انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده. روسیې دا تورونه رد کړي دي. د امریکا استخباراتو دا نتیجه اخیسته چې روسیې د کمپیوټرونو د هک کولو، د میلیونو د لیک کولو او پروپاګاندا په مرسته هڅه کړې چې د 2018 میلادي کال په نومبر میاشت کې د امریکا د جمهوری ریاست پر انتخاباتو نفوذ ولري. هغه انتخابات د جمهور رئیس په توګه د ډونالد ټرمپ د بریالي کېدو سبب سول.
د اروپایي هیوادونو او د ختیځ مشارکت غړیو هیوادونو پرون پورستی او ګډ پریکړه لیک موافقه وکړه. دا موافقه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې او د پخواني شوروي اتحاد د شپږو جمهوریتونو په سر مرچیزه کې وشوه. که څه هم په دې ګډ پریکړه لیک کې په سیمه کې د اوکراین او روسیې بیلتون غوښتونکو ترمنځ د روانې جګړې په شمول د کومې ځانګړي شخړې یادونه نه ده شوې، خو پکې ویل شوی چې دا سرمشریزه په سیمه کې د نړیوالو قوانینو له اساساتو څخه د دوامداره سرغړونو په باب اندېښنه لري. په پریکړلي کې ویل شوی دی چې د اروپایي ټولنې او ختیځ مشارکت غړي هیوادونه په سیمه کې د شخړو د حل او اعتماد جوړونې لپاره د اروپایي ټولنې د رول او هڅو هرکلی کوي. د اروپایي اتحاد او د ختیځ مشارکت د غړو هیوادونو استازو چې پرون په بروکسل کې غونډه پیل کړه، داسې راپور نه خپاره شول چې هدف یې د اتحادیې او د پخواني شوروي له جمهوریتونو سره د اړیکو ټینګول دي. اروپایي اتحادیې د ختیځ اروپا شپږ هیوادونه او د قفقاز د جنوبي سیمو د اقتصادي ادغام او هلته د اروپایي ارزښتونو د ودې لپاره په 2009 میلادي کال کې د ختیځ مشارکت ډله جوړه کړه. په پرونی سرمشتیزه کې اساسي مسله له ارمنستان سره د اروپایي اتحادیې د مشارکت د موافقې لاسلیک وو. البته له ارمنستان سره د مشارکت موافقه کې آزاد تجارت نه دی شامل شوی او د هغو موافقو په پرتله چې اتحادیې له ګرجستان، مالدوا او اوکراین سره کړي کم امتیازات په نظر کې نیول شوي دي. د ارمنستان حکومت د اروپایي اتحادیې د مشارکت په اړه بحثونه مخکې پیل کړي وو، خو د ارمنستان ولسمشر سر سرکیسیان په 2013 میلادي کال کې د روسیې د فشار له امله ورڅخه شاته شوی. سرکیسیان هغه مهال د مسکو په مشرۍ په ایروایشا اقتصادي اتحاد کې غړیتوب ته لومړی توپ ورکړی وو. سرکیسیان د پنشنبه په ورځ بروکسل ته تر رسیدو وروسته د ازادي راډیو خبريال ته وویل چې له اروپایي اتحادیې سره د مشارکت موافقه به ایروایشا اقتصادي اتحاد کې د هغوی له غړیتوب سره تضاد نه لري.
د ګوړی اچار
او سریه سکل جمعیت د بخاری لپاره لرګي کم واخله.
ولې؟
د ما کوری بلند بوتونه او چپلې ډېرې دي، هغه هم پکې سوځوم.
کور مو لټاوه؟
او څه مو پیدا نکړه؟
دا تقدیرنامه را ټولې کړې او ټولې ورته وسوځوي. ورګ دې شي داسې خدمت چې د پیسو پر ځای تش کاغذونه ورکول کیږي.
د ګوډیا چارونیس پروګرام په روانه خبرونه کې وړاندې اوریدل شي، خو اوس مو لبرقي تراکتورونو اسمت څروان خبروي.
په جرمني کې یو کمپني برقي تراکتورونه جوړ کړی دی. دا تراکتور د لیتیم په بیټریو کار کوي او په هر ځل چارج بیټری 15 ساعته کار کوي. لیتیم هغه عنصر دی چې د لپټاپونو او نورو برقي وسایلو په بیټریو کې کارول کیږي. دا عنصر په نړۍ کې خورا لږ موندل کیږي، خو یو له هغو دوو هیوادونو څخه چې لیتیم پکې پیدا کیږي افغانستان دی. د جرمني فیلډ کمپنۍ چې د تراکتور په شمول راز راز کرنیز وسایل جوړوي، د لیتیم په بیټری چلیدونکي تراکتور جوړ کړی دی. دا تراکتور واریو سل نومیشي او ټاکل شوی دی چې راتلونکی کال بازار ته راوستل شي. واریو سل تراکتور اتش پیته هاس پاور یا 500 کیلو وات قدرت لري او بیټری په هر ځل چارج 15 ساعته چلی شي. همدارس دغه تراکتور 1650 ولټ بیټری 100 کیلو وات ساعته برښنا ظرفیت لري. بیټری په 40 دقیقو کې په 100 کې اتیا چارجیږي. د فند کمپنی په وینا واریو سل تراکتور له هایدرولیک تراکتورونو سره سیالي کولای شي.
ستاسی پیغام ستاسی غاک.
زما توکل د جوزجان ولایت په فسټی د ولپاری په فسټی سره په تماس کې ما په شکایت اول د سبرغان د والي څخه دی چې پرموږ باندې نه وخت نه دوه دسته نن د ټول دې څه نه نه دا کا در څه چې موږ پر ځانو باندې راځو چې موږ څه نه نه غالو اولاد ټول غرض خلاص زل پر دا ولن چې څه هم والي او هم ګډ هم 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 پیسې په کابل کې ګور دې مخ پر واره او موږ سره هغه باندې در په دار زموږ مال او حال ټول زبط پیسې نو راځو چې زموږ څه 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 ټول څه نه زبط لار موږ دا کا در سره موږ دې چې موږ هم کورې وکړو.
الو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باقی سوال دا مغور د وسوره چې خصه سره کومه ولا ګل چې دا وزیر تپاسه چې دا امر کړی دی چې پر علم باندې باټه بمبار کړي دا بمبار ځنا په ګومان سره په ځکه ونه کې.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی، دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
دا ساجی رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې له سندرغړی ګلزار عالم سره زموږ مرکه اوریدل شي. په تفصیل سره شهیدلی چې د ولې پېښور پریښود او کابل ته مخکړه.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
اته بجې او دیرش دقیقې دی لنډ خبرونه. تاکل شوی ده چې د افغانستان دولس کاندید وزیران نن رسمن ولسی جرګې ته معرفي شي. د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي په تیرو دریو کلونو کې خلکو ته د څښلو د اوبو د برابرولو په پروژو څه د پاسه یو سلو نوي میلیونه ډالر لګولی دي. د دې وزارت ویاند اکبر رستمی وایي د سروې له مخې دا مهال د افغانستان د کلیو 350 په سلو کې اوسیدونکي د چاک پاکې اوبه لري او د په وینا تر راتلونکو څلورو کلونو پورې به دا اندازه 30 په سلو کې لوړه شي. په پکتیا ولایت کې معلولینو، ښوونکو او د امنیتي ځواکونو د قربانیانو کورنیو ته د مځکې د نمرو ویش پیلیدونکی دی. د مصر په سینا ټاپو وسمه کې په جماعت باندې په حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر لږ تر لږه 215 ته لوړ شوی دی. په دغه برید کې چې پرون په بیرال اپ سیمه کې د روزه په نوم جماعت باندې ترسره شو تر سلو ډیر کسان ټپیان شوي دي. په ګرجستان کې د اور لګېدو له امله لږ تر لږه 1200 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ. دا پیښه پرون د توري بهیرې پر غاړه د باتومی په ښار کې هغه وخت رامنځته شوه چې په یوه 22 منزله هوټل کې اور ولګېد. او د اوکراین پخوانی سریاعظم یولیا تیموشنکو وایي چې د دې هیواد په ختیځ کې له روسي پلوه بلتون غوښتونکو سره د اوربند په اړه د منسک موافقه ناکامه شوې ده. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریحي پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې یو مرکه. سندرغاړي ګلزار عالم ولې پېښور پریښود او کابل ته مخه کړه؟ ګلزار عالم د پښتو موسیقي هغه یاد او تلپاتې نوم دی چې د لر او بر ټول پښتانه ورسره آشنا دي. ښاغلی ګلزار عالم له 15 کلونو راهیسې سندرې بولي او په خبرې چې تر دې دمه یې له 1200 زیات پښتو البومونه ثبت کړي او مارکیټ ته وړاندې کړي دي. ګلزار عالم د خپل هنري سفر په بهیر کې پر پښتو سربیره په اردو ژبې هم نظمونه او غزلې ویلي دي چې د مینوالو له هر کلي سره مخامخ شوي دي. ګلزار عالم پر لری او بری پښتونخوا سربیره د نړۍ په هغه ګوډ کې چې پښتانه پکې میشتي مینوال لري. ښاغلی ګلزار پر ورستیو کې خپل پلارانی ټاټوبی پېښور پریشي او خپل کورنۍ سره یو ځای کابل ته کډه شوی دی. دا چې ښاغلی عالم ولي له پېښور تللی، هغه کومې ستونزې به چې نوموړی دغه ګام چټولو ته اړ ایستلې دي، زموږ همکار زبی مومند ورسره په دې اړه تفصیلي مرکه کړې ده چې سره اوري.
ګلزار استاد، په دې وروستیو کې تاسو خپل پلانې ټاټوبه پېښور پریښود او کابل ته کډه شوئ، کدار ته وایي چې تاسو ولې خپل کورنۍ سره یو ځای پېښور پریښود او کابل ته لاړی؟ د دې هجرت لامل څه و؟
ډیره مننه، خوشحال و آباد اوسئ. لومبه خدا یو شیر ماته یادیږي چې نه مو جماعت نه مې کده کې پریدي او څوک مو الله کې په هوا کې پریدي. نو دا چې کوم ستونزې مونږ ته راپېښې وي، لکه ټول پښتون ولس ته راپېښې وي، راپېښې دي. اوسم د تیرو 15 کالو شو، ډېر غټ عمر دی. نو کله نه چې دا د مې حکومت راغلی و په پښتونخوا کې، هغې نه پس په موزیک پابندي، په موسیقۍ پابندي نشته، هر بند کړو. ډبګری بازار چې هغه د ساترو بازار و، زموږ سوه هغه نیمدرمندان وخت کې لغوی دفتر وي پکې. نو ما موسیقي خو بس دغسې حل شو. نو ما ځان ته چې کوم دی نو کاروبار شروع کړو. هغه کاروبار هم رانه دغه خلکو چې کوم ده هغوی رانه په زوره باندې واخیستو. جنګ جګړې و، لانجې و، تاڼه کچهرې و، دا هر څه وشو. بس دا په دې وجه بس نور دلته جون زمانه کېدو، نور زما د بچو کېدو، او د دې د وجه مې پېښور پرېښودو. او څوک پر ازاده ملک نه ځي، یا ډېر غریب شي، یا د یار دغه مزي نه.
استاد، تاسو په خپلو خبرو کې د خلکو ذکر وکړل، دا کوم خلک وو؟ دا کومه ډله وه چې تاسو یې تنګولی؟ تاسو نه کاروبار په زور یې نه و، یا ستاسو په خبره تاسو ته تاڼې کچهرې او دغسې نورې ستونزې را پیدا کړې؟ دا څوک وو؟
نو دا هماغه خلک دي چې دا ټول پښتون وطن کې چې کوم ستونزې پیدا کړې دي، مذهبي انتها پسند چې ورته وایي چې هغه هر ځای کې شته دي، ټولو اوریدونکو ته پته معلومات دي زما په خیال چې هغوی هر ځای کې لاس لري، انتها پسند چې ورته وایي.
هلته شو ستا د دوزخونو خشاک، دلته د دغه قصابانو خوراک، هلته د هغه خمارانو خوراک. نه مو ځان تور کړو او نه سپین پاتې شو، نه د دنیا شو نه د جن پاتې شو. د لویو لویو قدرتونو روا یو تمنا دا اورې دې شکنا.
استاد تاسو د مذهبي انتها پسند خبره ورچ، تاسو تل تاسو ته جوړول، تاسو د هنري هنر په مخ کې خند کېدل او تاسو کاروبار په مخ کې خند کېدل، نو آیا تاسو دغه ستونزې چې تاسو راولاړ شوي وي دا مول حکومت سره شریک نه کړي، او که حکومت سره شریک کړي وي هغه آیا هغه په دې لګي تاسو سره سمرسته نه کړه؟
نو حکومتونو سره شریکولو څه فائده پدې نه وشي. ما خو پریس کانفرنس کول غوښتل د دې واقعې نه پس، هغې نه مخکې مې بله پریس کانفرنسونه کړي دي، هغه پر ریکارډ پراته دي انگلش اخبارونو کې هم او په دغه کې په اردو کې هم. بلا کمی کمی سنز جما سره یا پی پی خې شوی دي، کمی کمی چې شوی دي په دې حالاتو کې په دې پنځلو سکالو کې هغه ټول پر ریکارډ پراته دي. نو دا غیس بندوبست نو کو او نو دا غیس معلومات ما ته راکړل چې دا کوم خلک وو یا څه وو یا څه نو، کان به وي چې هغه به اورېدونکو ته معلومات ټولې دې خبرو جوړې هغه ټول رسنیو کې چاپ شوي دي، یو وخت په وخت چاپ شوي دي. هغه خلکو ته هم اوسه پورې لکه څه زما مخې ته څه نتیجه را نه وسته، خو په دغه حالاتو کې هم ما چې کوم دی نو پریس کانفرنس کول غوښتل، خو زه چې پریس طرف کله ورغلم زما ملګري دي صافیان دي، هغوی زه منع کړم هغه وخت کې داسې حالات وو چې دا پریس کانفرنس مه کوه که آخرنی اپشن تاسو سره پاتې شي کوم یو آخرنی خبره نه کېږي څه، نو بیا به پریس کانفرنس وکړه اوس مه کوه مونږ به دا خبره مشرانو سره داسې داسې به وکړو. بس هغوی په خبره ما دغه وکړو نو پریس کانفرنس ما ونه کړو، هغه وخت کې حالانکه ما ته کول په کار وو هغه ما ونه کړی شو. نو دغسې حکومت هم زما په خیال خبر خو ښه خبر دی، خو نه شي کولی لکه چا چا ته به سکیورټي ورکوي یا د چا چا خیال به ساتي، که نه لکه دا خلک زیات دي او مونږ زیاده خبره ده، مونږ خو مونږ کم یو کمزوري یو.
تاد جنت تمتا مچمری دہاغ اوگو پسلگو میں قسم پدی دوزخ کی نور نا شمل دے ستاد زلزوان پا مناروں میں قسم یا خود از مکی پدی علت سینا ما تخپل جن زما جنت راکا یاد نہ ہر دو زخم اجازت راکا چی داستا ہو گستا پخوان مارکم یا پخ پلزان باندی کارغان مارکم.
استاد تاسو چې پیښور نه کابل ته لاړئ نو خامخا ستاسو په پیښور کې په کوټه کې همداسې نور په قبایلي سیمو کې ډېرې زیات لکونه مینهوال وو، تاسو سره راشه درشه در لرله، تاسو لیدلی ستاسو پروګرامونو ته راتلل، نو آیا هغه مینهوال ستاسو په دغه هجرت خفه نه شول؟ او که خفه شوي نو هغې تاثرات څه وو؟ تاسو سره خپل تاثرات شریک کړي په دې لړ کې.
یاره په فیسبوک باندې بلا هغه ملګرو یارانو دوستانو او دغه مینهوالو هم چې کوم دی نو مسیجونه راته کړي دي، او ټول هم دغه ویلي چې مونږ ډېر زیات خپه یو، بعضو خو پکې دام ویلي چې ته راشه دلته بیرته مونږ رضیه درکوو یا دا کوو هغه کوو. بلا سوزونه ما ته مسیجونه وشول خپه دي، خلک خپه دي، خو زه په یو خبره زه خپه یم. هغه دا ده چې لکه زما خو د 15 کاله د هنر خدمت یا د دې ولس خدمت یا هر څه چې ورته څوک نوم ورکولی شي ور دي کې یو کار مې کړی دی. اوس دغه دا دی چې لکه زما د خبره زما د بچو ده که نه، نو بچی خو داسې ده چې د ځناورو بچو منم څوک دغه کوي نو هغوی پ نه برداشت کوي ځناور، بیا زه خو انسان یم. خو بلا خلکو راسره رابطې کړي دي او مخکې ما هغه وخت هم کړي دي، اوس هم کوي کورې ودان چارې. خفه
دي ستاسو په دې پېښور پرېښودو باندې؟
بیخي خفه دي، خو دا ده چې څوک یوازې یو یو کس خو سکولی نه شي، او نو څه چې کوم دی نو داسې څه اقدام یا داسې څه خبره نه شي کولی خلک چې هغه زما یا زما د بچو ژوند محفوظ وساتي یا څه نور دغو دا خو ګران غونډه کې دا
سر پدې ورسته کې موږ ګورو چې اکثره پښتانه سندرغاړي یا د ډرامې او فلم اکټران په پښتني سیمو کې چې کم پښتانه سندرغاړي دي هغه له ډېر مشکلاتو سره مخ شوي دي. هغه د سخدریزو لخوا تاسو یې هم یادونه وکړه که د سخدریزو لخوا مشکلات دي که اقتصادي ستونزې وي، خو دا حالت یوازې که تاسو مشاهده کړی وي دا حالت یوازې د پښتنو هنرمندانو سره مخ کیږي. په نورو ګاونډیو ژبو کې چې کوم هنرمندان دي یا په ایران کې ګوري یا په همدې اردو ژبه کې ګوري هغه هنرمندان د دغه ستونزو سره نه مخ کیږي. نو دې
خبر دادا چی دیو کام ثقافت یا کام وجل غاڑی دغی اغینا دغی جب او تروڑا او دغی سندر ہو وجنا سندر غاڑی ہو وجنا دا خو کارا خبر ادا دا منگ سے سکو سندر جون دے ساتو یا سکم دے مندی ٹولینی تا یو سو ورکو نو ظاهره خبره ده چې د ټولنې کې چې کوم دینو لکه غتوان خوشتا خو موږ غتوان ته لګوم د کې د ورکو چې زه خوشحالي سړی وو یو خو د غستون زو چې کوم کې پښتون ولس دی وخ راګیر دی باقي کې سن صبر خپل برخه شو دی شو. نو ظاهره خبره ده چې دا غټه مافیا ده نو پښتون کام ته یو چل جوړ کړی دی. نو دا زما په خیال چې دا ولس سره دا کې دا مافیا دا ډیره غټه او دا کاری روان کړی دی بس روان دی موږ سره چې تدبیرونه یا دا چې دا په کار دي چې د لپاره وکړو ریاست یو کې یا ریاست نه کې حکومتونه دي کې بیا مشران د پښتنو دی راغون شي هغه دي دا کارونه کې زما په خیال زموږ غټه دغه چې کوم نه غږ جرګه ده جرګو باندې فیصلیم کوو جرګو باندې هر څه کوو او خپلې ستونزې هوارو مشران دې راغونډ شي جرګه دوی چې دا ستونزې راپېښې دي پښتون زره خبره ده چې بس سندره سندره وژنې نو بس دغه مسله ده. نو دا پښتون کام کړی یو د بده مرغه یو دغه راپېښ دی
ډېر زیات مننه سر
بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی هست.
شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خو برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوره سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لندی، هر شنبه ده مسبخین لدو تر چلو رو بجو.
اچار اچار
اچار
د څه اچار
د ګوړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خوګوریدونکو سلام ژمی ځان را سرګند کړ او خلکو ته د خبرداري ورکړ چې د ځان او کوټو غم وخوري کنه په سړو او یخنۍ به مو ووژنم دلته دغه ستونزې د خوار ملت په برخه دي ځکه چې د چارواکو کورنۍ او اولادونه په اروپا امریکا ترکیه هند او دوبای کې نه له یخنۍ نه خبر دي او نه هم له ګرمۍ نه نو ځکه د خوار ولس له حاله نه خبرېږي د خبرونې په پیل کې مو یو کور ته بیایو چې خبر شي هغوی د یخنۍ څه غم خوړلی
او سریه سکل ژمی ته د بخارۍ لپاره لرګي کم واخله
ولې
د ما کوری بلند بوټونه او څپلۍ ډېرې دي هغه هم پکې سوځوم د ډېر کوری د لرګیو دي
دا څه وایې بوټونه او څپلۍ دې ولې سوځوې کمې روپۍ مې پې ورکړې دي
ورکړې دي ټول مې یو یو ځل په پوښو کړې دي او بیا خو ایسته نه غورځوم هغه د لرګیو په ځای په بخارۍ کې سوځوم
ولې ولې سوځوې
ابل ورځ مې په فیسبوک کې ولوستل چې د لوړو کورې بوټان په پخو کول تاوان لري او د ملا مورو ته زیان رسوي
تیر کال دیم په فیسبوک کې ولوستلی وو چې د جګو کورې لورونکو بوټان په پخو کول ډیره ګټه لري او د خوځو اندام جوړوي
هغه د تیر کال خبره وه خی سکل به نوې تحقیق پی کړی وي د دنیا خلک خو لکه د موږ قرار ناست نه وي څېړنې کوي نوي شیان کشفوي او اختراع کوي نوي نظریات رامنځته کوي
نو زه خو دې غرق کړم دوه درې بوجي جګی کوری والا بوټان او سپلې دې را باندې واخیستل یو لمن پیسې مې پی ورکړي
درته مې وویل چې ما مې ست نه دی غرزولي په بخاری کې د زغال او لرګې په ځای سوځوم
نو څه شي په خپو کوي
څو جوړه ټیټی کوری والا بوټان او سپلې اخلم ولې ورختا یې
او کده بیا په فیسبوک کې ولیدل چې ټیټ بوټون او سپلې په خپو کول تاوان لري څنګه کوي اسې دې یو نیمه ولې سقده
که نوی تحقیقات شوی و نو مجبوره یو چا مغاسی و کو فیسبوک خود سه دروغ نوی
که دا فیسبوک و دیر ناشونی کارونه برا بانده و که تا خو پرتل ستایل و مودون و نور حس هم پکیونه لیده
وست یا چارو څو وړه مرتبانونه هم در تخلاصو چې د خپل خوان مخشي
سلام علیکم وروره
و علیکم سلام هغه د قرض پیسې خو مورانه وړي باور وکړه چې نور می دوکان د بندولو اتر رسیدلې دی د تاسې قرضارانو له لاسه در په در شو
ما ور خطا کیګه سبا یا بل سبا به دي ټول روپۍ در کما دا دومره صبر چې دی وکړه دوه ورځې نور یې وکړه
څنګه وکم دوکان مې له منځه ځي د سودا راوړلو پیسې نه لرم
ځه وباسي ته اوس لاس پاکټه چاکلیټ دوه کیلو چای یو من بوره نیمن کلچه تو دریگه چه نور چه شی و او رشتیا یو من خی و ریزی دلاس منزل و مایه او دو کلو مسته راکه
او سی خواندو که و ایزه نور وارم او دا پور واری لکه چه دا تر اوسا پا چینایی جو بدر تا وغا گیدم کسنگا
پوسوام پا پختو وغا گیده چه پیسی هم نلری او دی دکان سودا دیم خلاصه ده خو مام پا پختیو در تا وویل چه دو ورزی وروس تا با دی طول قرض در خلاص کم او کدی بیا نور پیسی هم پا کروی منگ بایی قرض در کو
لکوم ای که ای؟ دا خزانه دی چیر تا مندلی؟
خزانه می نده مندلی میره می شکر دی دی ترافیکو پا ریاست که مقرر شو که ای کمی چارایی تا ور که خو بیا باید دکان زل سودا در تا دکم
او سینو خواندو که
پام چی شورو نخری او هاگمونو بسی کنه ټول به چغل چغل کړم.
ښه ښه وروره، غږ نه باسو، خو پام کوه چې په چا ډزو نه کې وروره.
ډز نه کوم، زر پیسې او طلا راوخې چې چیرته دي.
نه طلا لرو او نه پیسې، کنه ورشي ټول کور په خپل ولټوي.
دا په الماری کې څه کتار کړی دي
وروره؟ دا تقدیرنامې دي او زما سرټیفیکیټونه دي.
دا د کومه کړی دي
وروره؟ مختلفو ادارو کې مې چې کار کړی، هغوی د ښه کار په بدل کې دا را کړی دي.
نو چې دا شیانې دومره درکول، پیسې به یې څومره درکړي وي؟
نه په خدای، یوازې همدغه کاغذونه را کړي دي، بس پیسې نه دي را کړي.
والا کانو کور مو ولټاوه؟
هو، څه مو پیدا نه کړه.
دا تقدیرنامې را ټولې کړئ او ټولې ورته وسوځوئ. ورک دې شي داسې خدمت چې د پیسو پر ځای تش کاغذونه ورکول کېږي. دا مفلس خدمتګار له دې چټیاتو بېغمه کوي.
والکه بختیاره
آصف، څه دې ویل؟
هو، لاړ شه او د برطرفیو له رئیس سره مرکه وکړه.
څه ډول مرکه؟ امیر صاحب
پوښتنې ترې وکړه چې دوی څه کوي، څه یې کړي دي او څه به وکړي.
که یې حال راته ونه وایې؟
ده ته وایې ځه ورشه.
نه نه، خو که یې ونه وایې بیا څه وکړم؟
یو څه خو به درته ووایي.
که یې هیڅ هم ونه ویل او لکه د ما پلار همداسې پټه خوله ناست و.
تا پلار هم رئیس دی؟
نه رئیس نه دی، خو چې مور مې د هر شي پوښتنه ترې کوي ځواب نه ورکوي. ته به وایې کوڼه او ګونګی دی.
بیا دې مور څه کوي؟
په غوسه کېږي او ورته وایي چې خدای دې د رښتیا ګونګی که، او بیچاره له کوټې وځي.
که یې تا ته هم ځواب در نه کړ، هماغه د مور خیرا دې ورته وکړه او را ووځه.
ونی فالمو هم در تکتلی وای وری، خو عقیده ما پری کوی چی او بحال لری، یوازی زینی چیره تری او پی جانی.
شنبه
د شنبه پورز زیگیدلی لیکوالان دی تما نکوی چه پراتا لکومی دنگری واسطی وی اثر جایزی تا وړاندی شی. که داسې کیدای شوای نو اوس به ټولو ارزښتناکو اثرونو جایزې ګټلې وي.
یک شنبه
د یک شنبه په ورځ زیږیدلي بې سنده عقدیان دي ګمان نه کوي چې څوک یې په خیانت او عقدایي حرکتونو نه پوهیږي. هر چا ته معلومه ده چې دغه عقدیان او خاینان له خپلو صلاحیتونو څخه د خپلوانو او چاپلوسو انډیوالانو په ګټه کار اخلي.
دوشنبه
د دوشنبه په ورځ زیږیدلي عاشقان دې هڅه وکړي چې له معینېدو وروسته سمدستي له معشوق یا معشوقې سره واده وکړي. که نه فیسبوکي عاشقان به یې د سترګو په رب کې بېلارې او له پخواني عاشق یا معشوقې زړه تور کړي، ځکه اوس چې هر څه په چټکۍ روان دي نو عاشقې هم د سترګو په رب کې لکه د سټایل غوندې بدلېږي.
سه شنبه
د سه شنبه په ورځ زیږیدلي نجونې او هلکان دي د واده لپاره هڅه وکړي خو وارخطایي دې نه کوي، ځکه چې فیسبوک به ورته له ښه نه ښه د ژوند ملګری او یا هم ملګري ور وښیي. له همدې امله هوښیار نجونې او هلکان د واده لپاره ذخیره انتخابونه لري او چې و انکار وکړه له ذخیرې بل را اخلي.
چهارشنبه
د چهارشنبه په ورځ زیږیدلي سیاستمداران دي دا ګمان نه کوي چې دلته سیاست په پخوانۍ بڼه پاتې دی، بلکې لکه هر څه چې بدل شوي دي سیاست هم ډیر بدل شوی او هر څه یې په پیسو پورې تړل شوي دي. له سیاست کولو مخکې باید سیاستمدار د کوم بهرني پیر مرید شي، بیا دې د سیاست میدان ته راودانګي.
پنجشنبه
د پنجشنبه په ورځ زیږیدلي احمقان دې ګمان نه کوي چې په حماقت یې څوک نه پوهیږي، ټول پوهیږي خو څوک نه ورته وایي. د دې لپاره چې تل په خپل حماقت کې پاتې شي، اوس د دغسې احمقانو شمیر ورځ په ورځ زیاتیږي، ځکه چې فیسبوک حماقت نور هم زیاتوي.
جمعه
د جمعې په ورځ زیږیدلې خبریالان دي دا دعا وکړي چې خدای له خبریالۍ خلاص کړي، ځکه پرته له دې د جمعې ورځې له نوکرۍ نه خلاصیږي، او تر څو چې خبریال وي د جمعې د ورځې نوکري به کوي.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، هارون گلزاد، سپوږمۍ، ستاره امینی، حیا اوریاخیل او زه هوسه حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
شاو درمان